سلامونه وخت مو بخیر ده فانستان په وخت ده سهر شپږ بجې شي تاسو آزادۍ رادیو اوریدونکي هستی مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب دلار شو خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نری رنځ زیات برکلوز په افغانستان کې د روغتیا پر وړاندې له جدي ننګونه ده د سازمان د شمې په ورځ د نری رنځ د نړیوالو ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه چې سره له دې چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص درملنې او پاملرنې له 1500 وړیا مرکزونه موجود دي خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي دوام لري په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې هیڅوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغي وکړيږي نری رنځ یو د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپلو همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رنځ د مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د تیر څوار لاسو دریم لمریز کال د کاب میاشي له پایله تر پای د هیواد د وسپنې پټلوي لري 3550 میټریک ټنه سوداګري ستو کې لیکل شوې ده د وزارت د دوشنبه پورې ځ وخت په خپل ایکس پڼه خبر کړی پیغام کې زیاته کړې چې له دې جولای 9780 ټنه تو کې افغانستان صدر شې دي طالبان د حکومت ټولګټو وزارت خبر ورکړي چې په دې موده کې دایرتن بندر لري 2020025 د اقینی بندر لري 4220 د تورغونډي بندر لري 2500 او د خواف هرات لري 1.3 نفتي غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلۍ د لارې هیواد ته صادر شوي دي د یادونه وړ ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکنیو لارو سربیره د وای دهلیزونو له لارې زرګونه ټونه سوداګري ستوکي له افغانستانه بهر صادرېده د طالبانو حکومت د ترانسپورت هوایي چلند وزارت نن سه شمه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداري ورکړې ده د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل اکسپانډ د دوشمه پروس خبره کړې خبر پانه کولی چې په بدخشان تخار کندز بغلان کونړ بلخ پروان پنشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا نورستان لغمان ننګرهار خوست پکتیکا زابل هلمند روزګان دایکندي غور هرات فراه بادغیس سرپل بامیر میدان وردګ غزنی سمنګان جوزجان او فاره ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د واوري تیز باران بدون سیلابونه اټکل شوه د وزارت د څه وخت د دې شدید ورښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثریت ولایتونه ساړه او خلګي د باد اقتصادي وضعیت لامل بیړنۍ بشیر مرستو ته اړتیا لري امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپلې خبري ساتونه دوام درلود پاتې ورسولي دغه خبراتورو تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکران او روسي ترمنځ دوربند په ترلاسه کېدو واشنگټن هیلمند چې د خبري بد سولې پرخو خبراتورو ته لار هواره کړې خو په تاسو کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراینی پلاوی هم پکې برخه اخیسته د دوشنبه په ورځ د روسي راکټي بریدونو په اوکران کې یو خوځای وروختون زیانمن کړ او کابو سلوروي کسانې ټپیان کړل ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت هڅه کوي چې په اوکران کې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي خو په دې اړه چې آیا په دغو خبراتورو کې کومې هوکړې ته رسیدلي او یا کوم پرمختګ شوی دی په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي مننه ده چې د ازادي راډیو اوریدونکي د کډوالو نړیوال سازمان وايي په تیرې بونه کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي وړاندې به په خبرونه کې باوري پاکستان کې د میش افغانو کډوالو اندېښنې
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما د پر ډېر مشکل دي چې زه هر میاشت ویزه واخلم
او خوست کې بي وزلو نارغانو ته د مړې درملنې درې ورځې پروګرام
د دې دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بي وزله دي بي بزات دي سبا ته خپل سری کوم معایناتونه
خبرونه کړته نو راپورونه حمله لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغان کډوالو نړیوال د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په تیرې وونۍ کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. آی او ایم په تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2000 افغانان چې اکثریت یې له ایران شړل شوي افغانستان ته ستنه او نږدې 2000 نور به بیرته له افغانستانه وتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته ځینې تازه ستنه شوي افغان کډوال د سختو ننګونو له امله شکایتونه کوي. نور هغه د فیروزیزي په راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د رواني میلادي میاشتې په دوه مونۍ کې یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شویو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 په خپل ویب پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 بیا بیرته له هیواده ایران ته وتلی دي. د سازمان دا بیا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللی دي. د راپور پټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو خو ډیری هغه د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دیوي اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستانه سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو شلو کلونو ځوند وروسته له دغه هیواده د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورت سوی افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
کشوری جمهوری اسلامی ایران دنیای از مهاجرت و از مشکلات و مشقتات زیاد دوباره و کشوری عزیز ما
په تیرو شلو کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډیری افغانان له بیکاری او بیوزلۍ کړیږي. چا ته د کار زمینه برابر نه ده. چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایرانه یو بل تازه راستون سوي افغان چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورت چې فعلا در افغانستان هستیم د وضعیت بد اقتصادي به سر ببریم.
را ریپورت شو فعلا افغانستان کې یو خو په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې یو. دیو ملګری په کور کې میوسیګو کاروبار نشته. موږ ماشومان ته دلته د تعلیم زمينه برابر نه ده. نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور لمخې له افغانستانه ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیایي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي چې ډیری کله مزل ته رسیدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو لمخې په تیر 2040 میلادي کال کې تر 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په پاکستان کې مشترکونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تک کیسونه لري په سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امر مستثنا کړي. په دې لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته مسایل شوی راغلی چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نه شي بلکې دوی ته اجازه ورکړي چې د کیسونو تر څېړنې پورې په دیواد کې پاتې شي. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې میشتي او امریکا ته د تک کیسونه لري وایي چې که افغانستان ته ډیپورت شي هلته به له جدي خطر سلام بخشی. اکرام لکرام راپور ورکوي.
د مارچ د یو درشمې نیټې په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دی له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې لیکل شوې ده.
دولت پاکستان برهبری شہباز شریف قبلا
دی وای د شہباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورستۍ نیټه ټاکلی. هغه په ناغتون کې چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی په سازوالۍ یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناغتون کوټول ستونزې ځای شوي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شہباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امره مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
ده شو. په دې کې د غراز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتون کې ډیره د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلی ډیری افغان پناه غوښتون کې چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یې اوږده موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي، خو که افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غځولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غځېدله، خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 3 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغانه پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي، هغه که موږ جبرن وایستل شو د پاکستان یا ډیپورت شو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایساق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي، دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د روانې مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستان د ایستلو عملیات پیل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
امریکایي مرکچانو له اوکراینی چارواکو سره تر مهمو خبرو وروسته په سعودي عربستان کې له روسي مذاکره کوونکو سره خبرې وکړې. امریکایي او روسي چارواکي په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دوی نړیوالو جګړو وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي د پای ته رسولو لپاره په دغې باد کې د جزئي اوربان پاداف په سعودي عربستان کې خبرې کوي. نورحال له فیروزي عزیزي ووري.
د امریکا او اوکراین ترمنځ له جلا خبرو اترو یو ورځ وروسته د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د دوشنبه ورځې د حمل په څلورمه مذاکرات داسې وخت کېږي چې کیف رغنده بولي. د امریکا او روسیې ترمنځ په خبرو اترو کې د انرژۍ د تاسیساتو او ملکی زیرمو پر وړاندې د روسیې او اوکراین لخوا د اوږدمهاله بریدونو د بندولو، همدارنګه په تور سمندرګي کې د حملو د بندولو په اړه جزئیات مطرح شوي دي. روسي او اوکراینی ډیپلوماټانو د مستقیمو لیدو کتو تکل نه درلود، پر ځای تمه کېږي چې په جلا توګه د متحدو ایالاتو د ټیم سره وګوري. دا خبرې اترې په ډیرو پیچلو شرایطو کې ترسره کیږي ځکه روسیه او اوکراین یو پر بل باندې بریدونو ته دوام ورکوي او د دوشنبه په ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې په سومي ښار کې په یو خوندي او روختون باندې د روسیې په هوایي برید کې د 12 ماشومانو په ګډون 4 کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ټیم مشري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا مشر اندریو پیک او د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی چارواکی مایکل انتون کوي. د روسیې په پلاوي کې د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ګریګوري کاراسین او د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د مشر سلاکار سرګي باسیدا شامل دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف ویلي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سیمه کې د سوداګریزې بیړۍ چلونې د امنیت په ګډون په تخنیکي مسلو متمرکزې وي. که څه هم امریکایي چارواکو سمدستي له اوکراین سره د یکشنبه د ورځې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اوکراین د دفاع وزیر رستم عمروف وویل چې دا غونډه راغنده او معنا لرونکې وه. عمروف پر فیسبوک په یو پوسټ کې وویل چې راغنده او متمرکزې خبرې وي،
موږ د انرژي په ګډون پر مهمو ټکو بحث وکړ. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف زموږ د هیواد او خلکو او همدارنګه د ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. موږ هڅه کوو چې دا موخه په واقعیت بدله کړو. په سعودي عربستان کې خبرې اترې د اوکراین په جګړه کې د اوربان درامسته کولو لپاره د امریکا په هڅو کې یو مهم بدلون بدل کیږي. د دې مخکې دوه اړخیزو خبرو اترو د بیلابیلو پړاوونو ترمنځ د یوې ورځې یا زیاتې مودې واټن موجود و، خو د دې لپاره چې د روسیې او اوکراین مرکچیان په هغه هیواد کې دي چیرې چې دوی له امریکایي لوري سره خبرې کوي، ممکن دا چارې چټکې کړي. خو کم شمېر خلک په دې خبرو اترو کې د لوی پرمختګ تمه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ په خپلې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې هیواد د مرکچیانو ټیم په بشپړ ډول راغنده کار کوي، خبرې اترې خورا ګټورې دي او په خبره یې د پلاوي چارې هم دوام لري. خو زلنسکي زیاته کړه چې دا مهمه نه ده چې نن خپل شریکانو ته څه وایو، بلکې په خبره یې باید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین وغوښتل سي چې د بریدونو د درولو واقعي امر صادر کړي. زلنسکي د روسیې ولسمشر ته په اشاره وویل چا چې دا جګړه توده کړې باید ختمه یې هم کړي. له دې سره امریکایي چارواکو په سعودي عربستان کې تر غونډې وړاندې خوشبیني څرګنده کړې ده. د متحدو ایالاتو استازي سټیو ویټکاف د شنبې په ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دا یې فکر کوي په سعودي عربستان کې به د دوشنبې په ورځ خبرو اترو کې پرمختګ رامنځته سي، خو په کیف او مسکو کې کارپوهان چندانې خوشبینه نه دي. د سیاسي چارو پوه سرهی تاران د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته وویل د خبرو حد د اکثر پایلې به د جګړې د درولو لامل سي، خو دا لا څرګنده نه ده ځکه ښایي خبرې اترې تر یوې یا دوه میاشتو وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه تر ټولو زیات څه چې تصور یې کېدای سي هغه دا دی چې ښایي د اوربان په اړه ځینې تخنیکي جزئیات مطرح سي، بیا به د وړاندیزونو په بڼه یو چوکاټ کې کیف، مسکو او واشنگتن ته وړاندې سي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف هم داسې څرګندونې کړي چې د خبرو اترو د چټک پرمختګ په اړه یې هیلې کمرنګې کړي دي. ښاغلي پسیکوف د یکشنبې په ورځ وویل نه باید خپلې هیلې زیاتې کړو، ډېر جدي او بشپړ کار په مخ کې پروت دی، موږ باید جزئیات وڅېړو. نوموړي زیاته کړې موږ یوازې د دې لارې په سر کې یو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی وايي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. نور راپور نور چیزات په دې راپور کې
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی وايي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملاله بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لښبګم او ټولګیو پورته د جنو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملال یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپان خپور شوی ویلي
For 4 years the Taliban have denied
Talibanو د سلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړو. د انجنونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. دا څه جنایت چیزې هیڅ کله نه منم.
د ملالی بنسټ لوري په خبر شوی لیک راغلی چې افغان جونی هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې لټولو اړخونو څخه خځې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمیر جنو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست، بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونی یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیس کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مر دوباره باز کنند مثل
زمون خوانزی پرانیزی مونږ هم غواړو چې د هلکان په سیر زده کړو وکړو او په راتلونکي کې د خپل ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي هله د مونږ له حالاته وباسي
بندي سیمه مې خایم دوباره باز
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 1,000,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافعې ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
خوست کې د یو خصوصي روغتیا بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بې وزلو ناروغانو د وړیا درملنې ترې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. نور هله په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د 1500 بې وزلو ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کار موخه د بې وزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپل دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سره درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استازي عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دې کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بې وزله دي، بې بزاعت دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سه کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسي.
په ورته توګه بې وزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو په روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وضع ډیره خرابه ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیایي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روغتونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا ده ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوي دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دې وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسن ویل
حسن هغه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي تر څو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل څه خوري، ځکه اول حالت وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډیره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د خزینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کوچنی اختر پر رسیدو سره پلازمینې کابل ویش مینو ولایتونو کې خیاطان یا ګنډون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله کاروبار ښه نه دی. نور حال په دې راپور کې
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اخترته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اخترې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو پینځل اسکلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطی کوي، هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
دا د مسکم د مونږ جوړی نه خشته په تیرو کلونو کې ول دا چې وسه مونږ کارونه خپلو کاریګرم خوشی دي او داسې کارونه نشته. د تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زره جوړی ګنډلې، دا چې اوس مونږ وسو جوړی ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستي، ول دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی، خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دی هغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي، حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ تاری باندي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره، اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې، او ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د روژې رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي، ځکه روژه د صبر، عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشته. هم یو هیله او هم یو پیغام اداده د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې، او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحته دي، او خلک استړي دي هغه کمیونټي والی مسجد کومکونه کول تر ډیره پورې د غوی پالتونه په ټپه درېدل دي. خلک خوشاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت پر ارتباط پنې نه لري، مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دی. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند دی هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هی کوم کې د کال دی وی غوري مبارک میاشتې چې د روژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تا کال روژه هم لکه د نور کلونو په څیر باندې په خوښي او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. ملکه څنګه چې د روژې مبارک میاشتې په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځي کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپلو بیوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر